په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی او خلک وایي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسي. د سالنګ لویه لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سوه. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي کچېرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړېږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو. خود ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی ورستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیو، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاص ده. ان وړو مسافر پرې موټر سپځې کې 404 امراضي پر 78 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزې را پیدا نشي، ما قطن نورز د نورز لپاره ساحه دې کم ده. د لوی موټر ټیلرې درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخت واوره اوري او طوفان دی. د ښاغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د ښاغلي عبید په خبره د هو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسیوي د ژغورنې عملیات روان دي، خود د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونی چار وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکاسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نو هغه چې یو کور کې دغه کس و د مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو دغه اختطافګر سي کوم. نو دلته مونږ درې کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکي وو. دا کس دلته را انتقال کړ او د کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی وو.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل او ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولې و چې دا دوه تنه د خوشی کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنگیږي وایي پرونې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حمله زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدې. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران 2 میلیارد ډالره ګرځولې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه چنګار وکړ چې حکومت باندې نسکوریږي، خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولې دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د شاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیز کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو شهرونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولې. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګه ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوي. څو ساعت مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمهیز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لکیف څخه د ملاتړ شول لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې چې لڅو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تیر شپه په ټویټر کې لیکلي، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل به په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلوه بیلتون غوښتون کې نږدې له 8 کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړه کې څه باندې 1,200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 21 کال باندې محکوم شو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 9 کلن مارتین سوکوب پرون په پراګ کې محکمې له تروریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوب مدافع وکیل د خپل موکل پر بیګناهی چنګار کړي او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمې کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوب په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپل خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی و. څرنولان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوب په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوب د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بیلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپره کړي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره بیړني حالت اعلان کړي. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیز کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلننه د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیری ازادي راډیو ته وویل،
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما به ولایت
کومو ادارو ته هدایت ورکړ شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسۍ حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې دا هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي نو خصوصي شرکت شرکتونو او فوایدامی وزارت سره په تماس کې یو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو پتنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میاله برآمده ایم که برای یک لخمانان به ایله خدای نمیجا بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دگهی تو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان ولایتون و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتون و پازاب کردی. لبلخ ولایت څخه کابل ته بيځای شوی شازمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده، کنه دا سره هیڅ شی نشته. یوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځن روسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بسګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګند کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان مګر دغه وچ کلا کولاړو په خوشاله شپږ وجرې بم زکلره مې یو ګر سره مکرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشیل عمل د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خداسي اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي. هم درس په نیمروز او فراک سیلونه بهیدلی چې د دقیقو تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دی خبرې شوي. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډېر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرشکلو سالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او له مرستندویو مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجی او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړیدو خبرونه هم خبره شوې دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ننګرهار اوسیدونکو شکایت لري چې له څو مودې راهیسې د دې ولایت په ځینو لورو پرتو ولسوالیو کې د موبایل مخابراتي ستونزې زیاتې سوي او د اړیکو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. خو د مخابراتو وزارت مسؤلان وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې بېلابېلې غونډې کړې دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکو د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره لستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکو اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل لخپل خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال لستونزو سره مخ وي.
زاد ولسوالۍ په ګډون په نورو ځنو ولسوالۍ کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شرزادو کې بيخي کار نه کوي. موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو، خپل خپلوانو سره شکره تماس نه سو شبکې کار نه کوي. مړې ژوندې یا څه مشکل پیښ شوی تا د دې نه خبرې کوي، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دي کنه، باید جدي جوړ شي د خپل خپلوانو نه خبر شو مړې ژوندې نه خبر شو په تماس ونه سو.
یوازې لری پرتی ولسوالۍ نه دي چې خلک یې له مخابراتي شبکو لستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوی مشال راډیو ته وویل
دلواجه زیاتره وخت چې موږ زنګ وو بيخي کار نه په دې خار کې دومره کمزوري ده په اطراف کې وو بيخي ډېر کم څنګه ځخپل په بيتو کې اوسېګم حال ته چې کله زنګ وو هم زیاتره وخت په خبرو منځ کې زما قطع کیږي.
زشم زرحمان داس کې مې دې بالا ورسوالې شنوار حال ته خو بيخي شبکې کار نه کوي. کومه غته غنګرار کوم ته زینه دي چلته کار نه کوي، چې مصرف هم کیږي زمونږه زمونږه ضرورت هم نه راپکیږي. دا چې داس موږ ضرورت راپشي کنه
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون استعمالوي نو ضرورت ده پاره صحیح کارونه کې نو دې ته هیڅ ضرورت نشته. به مخابراتي هغه نه چې زمونږه خوښتنه ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت ده هغه ضرورت مونږ طرفه کې.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزې مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړي طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنوري په سلور منیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجود دي هغه ټول مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت